السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخم شپږ بجې دی. د ازادي رادیو دا خبری مجلس رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې نیم ساعت خبرونه کې اوري چې د مصالحې د رهبری شورا درې مناسته چې ټاکل شوې نن په کابل کې ترسره شي تر نامعلومې نیټې وځنډېدله. په روانه نیم ساعت خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو تحولاتو په اړه هم اوري. دغه راز دا هم اوري چې افغان حکومت د طالبانو د پسلنی عملیاتو د اعلان په غبرګون کې له دې ډلې غواړي چې جګړه پرېږدي او د حکومت او خلکو د سولې بلنه ومني. په سودان کې د روانو تحولاتو په اړه هم په روانه خبري مجله کې اوریدل شي چې دغلته د پاوس د شورا مشر له خپل دندې استعفا کړې ده. خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته اجمل اند برابر کړی دی.
دا افغانستان د ملي امنیت ریاست وای په کندهار کې د نونس طالبانو یو ترهګری زړه نیولې. د افغان حکومت د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو اعلان غندلې او اسرائیلو په سوریه کې ځینې اهداف بمبار کړی دي. دا افغانستان د ملي امنیت ریاست وای په کندهار کې د طالبانو یو نسکسیزه ترهګریزه شبکه نیولې. د ملي امنیت ریاست نن په یو خبر پاڼه کې وویل په نیول شو کسانو کې د طالبانو درې قومندانان هم شامل دي. د ملي امنیت ریاست وای نور الله چې په ابو زهر مشهور وو او فاتح دواړو د څلوېښت کسیزو ډلو قومندانۍ کوله چې نیول شوي. همدارنګه په زابل کې د طالبانو د سرې قطعې یو قومندان حمیدالله چې په ثاقب مشهور وو هم د نیول شوو نولس کسانو په ډله کې یاد شوی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای دا ډله هغه مهال نیولې چې د ډیورن له کرښې افغانستان لور ته اوښته. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د رومانیا دفاع وزارت وایي څلور تنه رومانیایي سرتیري د شنبې د ورځې په سهار په کندهار کې ټپیان شوي دي. دوی وایي دوی هغه مهال ټپیان شول چې په کندهار کې لومړی په موټر چاودنه وشوه او وروسته پرې د سپکو وسلو ډزې وشوې. دا یو بل خبر له مخې د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په هلمند کې دغه وروستیو عملیاتو وبخیدا. یو بل خبر له مخې د افغانستان د ملي امنیت ریاست په هلمند کې دغه وروستیو عملیاتو په اړه وضاحت ورکړی چې په اترس کې د دوه خوځو په شمول څو تنه نیول شوي وو. د ملي امنیت ریاست په ویلامې کې ویلي د عملیات د القاعده شبکې سره د یوې پټې تړلې ډلې پر ضد شوي او زیاتوي چې د ولسمشر د لارښوونې سره سم دوه ښځې چې په دې عملیاتو کې د ملي امنیت د ښځینه کارمندانو لخوا نیول شوي د معلوماتو تر اخیستو وروسته د هیواد د قوانینو او اسلامي ارزښتونو سره سمې بیرته د دوی کورنیو ته سپارل شوي. په ویلامې کې په هلمند کې د دې دوه ښځو نیول د هیواد د ملي امنیت سره تړلې یو ځانګړې موضوع بلل شوې ده. افغان حکومت د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو اعلان غندلې او د افغانستان کې د دې ډلې د جګړې د دوام نښه بللې. لارکس خی وخبر شوی خبر پاڼه وایي د طالبانو عملیات په داسې حال کې اعلانېږي چې د افغانستان د حکومت په نوښت او ټینګار په افغانستان کې د تحمیلي جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅې په شدت سره دوام لري او دا ډله د متحده ایالاتو له مذاکره کوونکي هیئت سره په مستقیم ډول د سولې په مذاکراتو بوخته ده. تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر په پرله پسې څو پیغامونو کې د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو اعلان غندلې وو. ویلي وو طالب مشرانو په دې اعلان په ټول افغانستان کې د خلکو د سولې د غوښتنې سره خپل اختلاف په ډاګه کړ. دا ننګرهار چارواکي وی په شیرزادو ولسوالۍ کې جګړه پای ته رسیدلې او دغلته اضافي ځواکونه استول شوي. تېر شپه وسلوالو طالبانو د شیرزادو ولسوالۍ ته څیرمه دوه موټرې بمې چاودنې کړې وې او وروسته یې له امنیتي ځواکونو سره جګړه کړې وه. د ننګرهار د والي ویان د تاوله خوږیاڼي ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې چاودنو او نښتو په نتیجه کې وویشت وسلوال طالبان وژل شوي او دوه دېرش نور ټپیان شوي. نوموړي ومنله چې افغان امنیتي ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اوښتې. د هغه په وینا دوه تنه امنیتي سرتیري وژل شوي او اته نور ټپیان دي چې د دوو ټپیانو روغتیي وضعیت نازک دی. بلخوا وسلوالو طالبانو رسنیو ته په استولي پیغام کې ادعا کړې چې په دې بمي چاودنو او جګړه کې لسګونه امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. په سوریه کې پر یوې پوځي سیمې د اسرائیلو مشکوک هوایي بریدونو د شنبې پوره شپږ سرتیري ټپیان کړي او څو ودانۍ نړولي. دا خبره د سوریې دولتي خبري اژان سنا کړې. د سوریې یو پوځي چارواکي دولتي رسنیو ته ویلي د اسرائیلو لخوا په هما کې د مصائف خارګوټي ته نږدې پر یوې پوځي اکاډمۍ برید شوی. د سوریې د بشري حقونو د څارنې برتانیې میاشتې ډلې ویلي د اسرائیلو دې هوایي ګزارونو درې اهداف ویشتي او ولس سرتیري ټپیان کړي. دا ډله وایي په بریدونو کې ځینې کسان وژل شوي هم دي خو څرګنده نه ده چې په کوم شمېر کسان
افسران وژل شوي او دا چې آیا دوی ایرانیان او یا د ایران ملاتړ لرونکي جنګیالي وو که نه. د اسرایلو پوځ په دې اړه له تبصرې کولو ډډه کړې. اسرایلو عموما په خپل ګاونډي هېواد سوریه کې د هوایي بریدونو په اړه په راپورونو تبصره نه کوي، خو د دې هېواد لخوا دا منل شوي چې په سوریه کې پر ایراني اهدافو بریدونه کوي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ویلي د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په مشروط ډول درېمې لیدنې ته چمتو دی. دا خبره د شنبې په ورځ د شمالي کوریا دولتي رسنیو د نوموړي له قوله خبره کړه. د کوریا مرکزي خبري اژانس د کیم له خولې وایي موږ به په صبر د دې کال تر پایه پورې د امریکا متحده ایالاتو ته انتظار وباسو څو یوه باجوړه ته پرېکړه وکړي. د دې خبري اژانس په حواله کیم په فبروري میاشت کې له ولسمشر ټرمپ سره د خپلې دویمې سرمشدد ناکامۍ سبب د امریکا یو اړخیزې غوښتنې وبللې. نوموړي ویلي د دې غوښتنو د پوښتنه راپورته کړه چې آیا واشنگټن رښتیا هم د اړیکو ښه کول غواړي او که نه. او په روسیه کې د امریکا سفیر وایي واشنگټن د اوکراین د مځکنۍ بشپړتیا دفاع ته ژمن دی او زیاته کړې ده د مسکو لخوا د کریمیا د لاندې کولو او د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ راپورته کولو مسلې د روسیې سره د امریکا په اړیکو کې د وروستۍ خرابۍ اساسي برخه ده. نوموړي دا څرګندونې له ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې کړې.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دا مصالحې د رهبری شورا درې مناسته چې ټاکل شوې وه نن وشي تر نامعلومې نیټې وځنډېده. د شوراویان عمر داوزی د ځنډ په اړه ویل
قرار بود امروز جلسه سوم شورای رهبری مصالحه باشه ساعت ده امروز که به تعویق افتید و دلیل به تعویق افتادنش عدم تکمیل کار کمیته کاری بود.
افغان حکومت و طالبان دی باید له جګړې لاس واخلي او د حکومت او خلکو د سولې بلنه دی ومني. خلک هم له جګړې ستړي ښکاری.
زمان خدا نظر ده چه دا جگلی مگلی نور پا افغانستان که ایس پا درد نخوید
بست نور سول غوارو طالبانو نم غوارو چه نور سول ده غاله کیگ دی.
لطیر شپی رئیس وصلوالو طالبانو دو کندوز خار نجدی چندو که خپل فعالیتو نزیاد کردی
دموگا دیمنتی ارگانون ده حیله لرو چه ده وازیت کنترول لاند ده ولی.
په سودان کې د دفاع د وزیر له استعفا وروسته هم په دې هیواد کې د خلکو مظاهره دوام لري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. د مصالحې د رهبری شورا درې مناسته چې ټاکل شوې وه نن په کابل کې ترسره شي تر نامعلومې نیټې وځنډېده. د دې شورا ویاند عمر داوزی د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د دې ناستې د ځنډېدو لامل د کاري ټیمونو د چارو نه بشپړېدل دي. خاغلی داوزی زیاته کړه چې د مصالحې د رهبری په شورا کې د قطر په ناسته کې د ګډون کوونکو کسانو او د شمیر په اړه لا موافقه نه ده شوې. په دې اړه واصل وسال چې همدا شپه د کابل په سټوډیو کې دی نور جزئیات لري.
که څه هم ټاکل شوی وه چې د مصالحې د رهبری شورا د شنبې ورځې په ناسته کې قطر ته تلونکي او له طالبانو سره د سولې مرکچي پلاوی وروسته شوی وی، خو د دې شورا مسؤلین د دغې ناستې د ځنډېدو خبره کوي. د مصالحې د رهبری شورا ویان محمد عمر داودزی د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال د دغې ناستې د ځنډېدو لامل داسې په ګوته کړ.
قرار بود امروز جلسه سوم شورای رهبری مصالحه باشه ساعت ده امروز
تکل شوی وه چې نن سهار د مصالحې د رهبری شورا درېمه ناسته شوې وایي چې وځنډېده او د دې ځنډېدو لامل د کاري کمیټو د چارو نه بشپړېدل دي. تر هغې چې دغه کمیټې خپلې چارې بشپړې او راپورې وړاندې کړي له هغه وروسته دا ناسته ترسره کیږي. هغه د مصالحې د رهبری په شورا کې د اختلافاتو د موجودیت په اړه راپورته شویو پوښتنو ته په ځواب کې وویل چې د دې شورا د چهارشنبې ورځې په ناسته کې هیڅ ډول اختلاف نه دی رامنځته شوی، خو دا چې قطر ته کوم کسان لاړ شي او د پلاوي شمیر څومره وي په دې اړه اختلافات شته دي. د مصالحې د رهبری شورا دوهمه ناسته د تېرې چهارشنبې په ورځ د دې شورا د غړو د ټاکلو په قطر کې د مذاکره کوونکي پلاوي د معلومولو د طالبانو سره د مرکچي پلاوي او د سولې د سرو کرخو د تعینولو په هدف په ولسمشرۍ ماڼۍ کې وشوه، خو په دغه ناسته کې وروستۍ پریکړه ونه شوه او د دې شورا غړو وویل چې د یادو مواردو په اړه به د شنبه پر ورځ وروستۍ پریکړه وشي. ښاغلي داوودزی د سولې په اړه د مشورتي لوی جرګې په تړاو چې ټاکل شوی د غوی میاشتې په نهمه نیټه په کابل کې وشي، وویل چې د دغې جرګې د جوړېدو لپاره تیاری نیول شوی او د روانې لمریزې میاشتې تر نهه ویشتمې نیټې پورې به د مشورتي لوی جرګې د غړو د ټاکلو بهیر هم بشپړ شي. هغه وویل چې په دغه جرګه کې د ګډون لپاره طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل شوې او د دې چارې صلاحیت د مصالحې د رهبرۍ شورا لري. هغه هیله وښوده چې د مصالحې د رهبرۍ شورا په راتلونکي ناسته کې تیره هم پریکړه وشي. هیله لرو چې طالبان دې جرګې ته خپل استازي ولیږي او یا هم هغه کسان چې له دغې ډلې سره هم نظره دي په دغه جرګه کې ګډون وکړي، خپلې ګیلې مالې شریکې او د خلکو نظرونه هم واوري. لدی وړاندې طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د سولې مشورتي لویه جرګه نمایشي او دسیسه بللې او په دغه جرګه کې د نه ګډون خبره کړې ده. د سولې مشورتي لویه جرګه د غوی میاشتې په نهمه له ټول افغانستان او له هیواد څخه بهر د افغان کډوالو د استازو په ګډون د 3000 تنو په حضور سره په کابل کې ترسره کیږي. په دغه جرګه کې د ټولو ګډون کوونکو له ډلې 1.5% به ښځې وي او دغه جرګه به د 4 ورځو لپاره دوام کوي چې پکې به له طالبانو سره د سولې د خبرو پر سرنګوالي او بیلابیلو اړخونو بحث او خبرې وشي. بل مراد صاحب
ډېره زیاته مننه دوستانو له واصل وصال څخه مو واورېدل چې د مصالحې د رهبري شورا ویاند ښاغلي عمر داوودزی نن خبري اعلانو ته ویل چې ټاکل شوی و نن د دې شورا غونډه ترسره شي، خو د نامعلومې نیټې پورې ځنډېدلې ده او نوموړي د ځنډ یو سبب یا عامل دا ښودلی دی چې د دې ناستې د ځنډې د کاري ټیمونو یا کمیټې چارې نه دي بشپړې شوي. ښاغلي داوودزی زیاته کړه چې د مصالحې د رهبري په شورا کې د قطر په ناسته کې د ګډون کوونکو کسانو د شمېر په اړه لا موافق نده شوه. ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان حکومت د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو د اعلان په غبرګون کې له دې ډلې غواړي چې له نامشروع جګړې لاس واخلي او د حکومت او خلکو د سولې بلنه ومني. د ولسمشرۍ ماڼۍ په اعلامیه کې د طالبانو د الفتح په نامه عملیات غندل شوي او پکې ویل شوي چې د دې عملیاتو پیل په څرګنده توګه د جګړې پر دوام ټینګار دی. افغانان هم د حکومت او طالبانو د عملیاتو په پیلېدو ناخوښي څرګندوي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د طالبانو د پسرلنی عملیاتو لیلان یو ورځ وروسته افغانان وای چې د حکومت او طالبانو لخوا ورته د هر ډول پوځي عملیاتو اعلانول د منلو نه دي. په کابل ښار کې مو چې لسو کسانو سره خبرې وکړې، دوی په دې باور دي چې طالبان او حکومت دی د عملیاتو د اعلان پر ځای د سولې بحثونه تاوده کړي.
نام زما روزی گل دی. دا جګړې مګړې نور په افغانستان کې هیڅ په درد نه خوري، خو لکه دوی اوس د سولې خبرې شروع کړي باید چې قرباندې کړی وای.
نام زما هیواد دی، بس دی نور سوله غواړو. طالبانو نه هم غواړو چې نور سولې ته غاړه کېږدي او دولت نه هم غواړو چې نور سوله چې په هر قیمت کېږي نور سوله غواړو. بس
طالبانو تیره ورځ د الفتح په نامه خپل پسرلنی عملیات اعلان کړل. دغه اعلان په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د سولې هڅې تیزی شوي او له طالبانو سره د مذاکراتو د پیل په هدف د حکومت د هڅو ترڅنګ امریکایي پلاوی هم د دغه هیواد د سولې لپاره څو ځلې د طالبانو له استازو سره په قطر کې لیدلی دي. افغان حکومت د طالبانو د پسرلنی عملیاتو د اعلان په غبرګون کې له دغه ډلې غواړي چې له نامشروع جګړې لاس واخلي او د حکومت او خلکو د سولې بلنه ومني. د ولسمشرۍ ماڼۍ په اعلامیه کې ویل شوی چې د دغو عملیاتو پیل په څرګنده توګه د جګړې پر دوام د دغه ډلې ټینګار دی. سره له دې چې په اعلامیه کې د طالبانو پسرلنی عملیات غندل شوي، دا هم پکې راغلي چې د طالبانو عملیات په داسې حال کې اعلانېږي چې د افغان حکومت په نوښت او ټینګار په هیواد کې د تحمیلي جنگ د ختمولو لپاره هڅې روانې دي او دغه ډلې له امریکایي پلاوي سره هم په مستقیمه توګه مذاکرات پیل کړي دي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې د طالبانو دغه ادعا چې د جګړې اعلان د افغان حکومت د اعلان په ځواب کې کړی ناسمه ده، ځکه د افغانستان حکومت حکومت نه یوازې دا چې د جګړې د پیلولو اعلان نه دی کړی، بلکې هغه خنډونه چې د سولې پر وړاندې وو له منځه وړي او د جګړې دوام د هیڅ لوري په ګټه نه بولي. ولسمشرۍ ماڼۍ په داسې حال کې د طالبانو د پسرلني عملیاتو پر وړاندې غبرګون ښودلی چې په وروستیو اوونیو او په تېره د نوي کال له پیلېدو سره سم د افغانستان په ځینو ولایتونو کې جګړه توده شوې چې د دولت مخالفینو، افغان ځواکونو او ملکي کسانو ته پکې تلفات اوښتي دي. په بغلان، بادغیس، اورزګان، هلمند، فاریاب او کندز ولایتونو کې د طالبانو پر خوځښتونو سربیره دغه ډلې تېره شپه په یوې تازه حمله کې د ننګرهار ولایت د شیرزادو په ولسوالۍ کې په چاودېدونکو موادو بار دوه موټر چولی دي. د ننګرهار د والی بیان عطاالله خوږیاڼي ویلي چې له دغه حملې وروسته د دواړو لورو ترمنځ نښته وشوه چې 22 طالبان پکې وژل شوي او 23 یې ټپیان شوي دي. خوږیاڼي د وو افغان ځواکونو وژنه هم تایید کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي طالبان باید د وینې تویدو د مخنیوي په خاطر له جګړې لاس واخلي او دغه عملیات ودروي. د دغه جرګې دوهم منشي فیصل سمی وایي
مردم افغانستان همگی انتظار یک آتش‌بس دارند.
دیوی د افغانستان خلق د اوربن انتظار باسی او له بل پلوه د سولې خبرې هم روانې دي. د مشرانو جرګې له ادرسه دغه عملیات اندېښناک بولم او هیله مند یم چې جګړه ودرېږي. د طالبانو د پسرلني عملیاتو له اعلان وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د دغو عملیاتو اعلان غندلی دی. خلیلزاد د اپریل په 12 په خپل ټویټ کې لیکلی چې دغه اعلان د طالبانو یو بېباکه اقدام و چې د سولې په تړاو د افغانانو د غوښتنو پر وړاندې بې پروایي وښوده. خلیلزاد له پاکستان، قطر او نورو هیوادونو نه چې په افغانستان کې سوله غواړي غوښتي چې د طالبانو دغه اعلان وغندي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
د خان محمد سین په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان حکومت د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو د اعلان په عکس العمل کې له دې ډلې غواړي چې له نامشروع جګړې لاس واخلي او د حکومت او خلکو د سولې بلنه ومني. بل لور ته بیا له تېرې شپې راهیسې وسلوالو طالبانو د کندوز ښار نږدې څنډو کې او د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي او د سپکو درنو وسلو ډزې ان د کندوز په ښار کې دننه اورېدل کېږي. دغه مسئلې د کندوز ښاریان بیا اندېښمن کړي دي. په اړه یې اجمل آریان رپورټ لري.
د تېرې شپې 2 بجو را په دې خوا وسلوالو طالبانو د کندوز ښار نږدې څنډو کې او دغه راز د دې ولایت د ګلتېپې، چهاردرې او د خان آباد ولسوالۍ اړوند سیمو کې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه پیل کړي او له کبله د کندوز د ښار لویه لاره هم د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د وسلوالو طالبانو تحرکاتو د کندوز اوسیدونکي د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي. د دې ولایت 2 تنو اوسیدونکو محمد ظاهر مایار او عمر خان دولتزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دې وضعیت نه ډېر زیات خسته شوي یو، ډېر زیات پریشانی لرو چې دا وضعیت نور هم ونه ځنډیږي او د موږ د امنیتي ارګانونه دا هیله لرو چې دغه وضعیت کنټرول لاندې راولي. نو د خان آباد بندر کې البته هم جګړه وه چې سهار د سپک او درنو وسلو غږونه، نو هیله همدا ده چې د دولت زر تر زره د دې مخه ونیسي تر څو کندوز د دریم ځل لپاره سقوط ونه کړي.
په ورته وخت کې د دې ولایت مدني فعالان خبرداری ورکوي که په وخت سره د وسلوالو طالبانو د تحرکاتو مخه ونه نیول شي نو ښایي بدې پایلې ولري. د نوموړي ولایت یو تن مدني فعال وحید الله رحمانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وضعیت تاسف بار است برای از اینکه برای هر شهروند کندوز نگرانی خلق کرده.
د کندوز وضعیت د خلکو لپاره د منلو وړ نه دی ځکه د روان وضعیت خلک سخت اندېښمن کړي دي. باید دولت په دې اړه کوټلي ګامونه پورته کړي، ښایي وضعیت له دې هم نازک شي. له دې سره سم د کندوز د ولایتي شورا مرستیال صفي الله میری بیا وایي چې د مرکزي حکومت او دغه راز د سیمه ایزو چارواکو د نه پاملرنې له کبله د دغه ولایت امنیتي وضعیت د هرې ورځې په تېرېدو سره مخ په خرابېدو دی.
دغه فعلا تاسو سره غږېږم چې په مقر د شورای ولایتي کې چې ناست یم، یعنی په 500 مترۍ کې یا په 1000 مترۍ کې طالبان حضور لري. داسې قدر تویم د خان آباد، د تخار او د کندوز لویه لاره هم فعلا بنده ده.
بلخوا د کندوز د امنیت قمندانۍ ویاند انعام الدین رحماني بیا وایي چې امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو د تحرکاتو مخه نیولې ده او دمګړی وضعیت د دوی تر کنټرول لاندې دی. طالبانو له تېرې شپې رئیس د ښار اړوند په بېلابېلو سیمو کې خپل تحرکات پیل کړی وو، خو د دولتي ځواکونو له شدید مقاومت سره مخ شول او پر شا وتنبول شول. خو لا هم د ښار اړوند په ځینو سیمو کې د طالبانو تحرکات دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي د دغه ډلې له لورې په ټوله هېواد کې د الفتح عملیات د پیلېدو خبر ورکړی و. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ستاسو غږ د ازادۍ پر څپو.
نام زما روزی گل دے اور یہ مدینگرار پھر آل پہ کابل کی اسے گی اس میں خدا نظر دے چیتا جگڑی مگڑی نور پہ افغانستان کی اس پہ درد نخوی استاد اور لگزوی پہ دی جگڑو کی خپل برای معلوم ہے اس کا نا چیارا کم لو رہے تکڑا دے کم لو رہے ندے تکڑا دولت خوب مجبور دے چی جگڑو کی زکر چی اس نے بیدیا رسوک راضی کرنا اس سے جنگ کہیں دولت مجبور دے چی جنگ وسنو کی وہ لگزوی اس مثال دے سور خبری شروع کری باید چی قربان دے کڑے ہوئے
ہم زما ہواد دے ا د گوشتے ول سالے د ننگرال ولایت ما بس تے نور سول غواڑو جنگ نہ غواڑو د جنگ نستڑیو نور سول غواڑو بس طالبان نم غواڑو چ نور سول د غاڑا کیگ دی سول او کی او دولت نم غواڑو چ نور سول چ پہ ہر قیمت کیگی پہ ہر رقم کیگی نور سول غواڑو بس نور د جنگ نستڑیو نور ډیر دربدارے مولی دلے او نور بس سول غواڑو بس
زمان ما عبدالمنان دی تو کندوز ولایت دشترشی وسیدم کھیما اس پہ کابل کس کار تے اس کابل کی مزدوری کوما چوک باندې اړې مې کوله د پنځو ورځې بیکاره وم نور بس ته جنگ ځپلې خلک نور کډه نه کو بل ملکو ته د خپل وطن ته پرېږدي د خپل مزدوري ته پرېږدي بس ته بالا به څه وکړو دولت نم دا غواړي چې ورور بالا تنګول منګول دي نه وي بالا به تر څو دا جنگونه روان په دې افغانستان کې څه مردو خلک ګرده وځپل سوله وځورېدله و دغه حالته ورسېدل یوه مړی نشي پیدا کولی.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے. تاسو د ازادي رادیو خبری مجله او ری ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. دا راز په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوري او په کابل او ټولو لوی ښارونو کې په صفا ډول د اوریدلو لپاره په FM 100.5 څپه اوري. آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شریف
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1290 منځنۍ څپه او FM 100.5 څپه. افغانستان د خار جوړولو او مزکو وزارت وایي د غیر رسمي خاري سیمو د ثبت پروګرام لاره شپږ سوه زره غیر رسمي کورونه ثبت شوي دي. دغه وزارت دا هم وایي چې په تېر یو کال کې د دولتي ځمکو بانک لاره په 28 ولایتونو کې 3.5 میلیونه جریبه دولتي ځمکه سروې کړې ده. یو شمیر خلک او کابل ښاریان د دولت له دې اقدام څخه هرکلی کوي. د دې موضوع جزئیات د ناجیه صاحبۍ په رپورټ کې اورو.
کابل ښار دلته که څه هم د خلکو د استوګنې لپاره په وروستیو څو کلونو کې پخې او لوړ پوړیزې ودانۍ جوړې شوې خو ډېری په خامو او خټینو کورونو کې میشت دي. په افغانستان کې د شته قوانینو له مخې د کورونو خاوندان باید د شرعي قبالې په نوم سند ولري، خو د کابل ښار د یو شمېر سیمو اوسیدونکي شرعي نه بلکې عرفي سند لري. عرفي سند هغه سند ته ویل کیږي چې رسمي نه وي بلکې د دوو اړخونو ترمنځ د شوې معاملې جزئیات پکې لیکل شوي وي. د کابل ښار اوسیدونکی نیک محمد وایي د ځمکې ملکیت د عرفي قبالې له امله خوندي نه دی او د شرعي قبالې په ورکړې سره به اصلي مالکان وپیژندل شي. دی وایي تل دا اندېښنه لري چې کور به یې د حکومت له لورې ړنګ شي. د کابل ښار اوسیدونکي لیمه هم د عرفي قبالې درلودونکي یوه کور سخت نه ده. دا وایي حکومت تل ژمنه کوي چې د کورونو رسمي اسناد به ورکوي، خو په خبره یې تر اوسه یې دا ژمنې نه دي عملي شوي.
حکومت دا سوم زل د چورسي سو کرونه کیږي چې اشمنه کوي خطر اوسه مل شي ویني دي.
د افغانستان دولت د خاري او کلیوالي ملکیتونو د ثبت بهیر په 1995 کال کې له کابل ښار نه پیل کړ چې دا پروګرام به په ټول هیواد کې پلي کیږي. د افغانستان د اراضیو د ادارې د شمیرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې د ښارونو 70% او د کلیوالي سیمو 80% ځمکې غیر رسمي دي او په دولتي ادارو کې نه دي ثبت شوي. د افغانستان د ښار جوړولو او ځمکو وزارت وایي د غیر رسمي ښاري سیمو د ثبت پروګرام له لارې تر اوسه 600,000 غیر رسمي کورونه ثبت شوي دي. د دغه وزارت سرپرست وزیر محمد جواد پیکار د شنبې په ورځ ولسته د حکومت د ځواب ویلو پیل شوي بهیر ته وویل چې تر 2000 میلادي کال پورې به د غیر رسمي ملکیتونو لپاره 1500,000 رسمي سندونه وویشل شي.
د غیر رسمي ښاري سیمو ثبت پروګرام د وزارت یو مهم لومړیتوب دی. د دې پروګرام له لارې غیر پلاني او غیر رسمي کورونه ثبت کیږي چې تر اوسه دغه پروګرام له لارې 600,000 ډیر کورونه ثبت شوي. تر 2000 میلادي کال پورې به د غیر رسمي ملکیتونو 1500,000 سندونه وویشل شي چې ورسره 3 میلیونه هیوادوالي له ګټو برخمن کیږي.
نوموړي دغه شان وویل چې د دغه پروګرام له لارې تر اوسه په کابل، هرات، جلال آباد او بامیان ښارونو کې 4000 کورونو ته رسمي سندونه ویشل شوي. چارواکي وایي چې د دغو کورونو د قبالو په شرعي کولو سره به په هیواد کې د پانګونې کچه 4 برابره شي.
شه ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و حساب.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دغه اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
تاسو زموږ حق له ازادي رادیو او ری کڅ هم د سودان دفاع وزیر د پوځي شورا له مشرتابه نه استعفا وکړه، خو بیا هم په دې هیواد کې د خلکو مظاهره دوام لري. یو ورځ د مخه جنرال ایوز ابن عوف د یوې کودتا په ترڅ کې د عمر البشیر حکومت ړنګ کړ او په خپله د پوځي انتقالي شورا د مشر په توګه د سودان واک په لاس کې واخیست. خو یو شمېر سیاسي مخالفان بیا د پوځي وضعیت سره مخالف دي او د ډیموکراتیک حکومت پر جوړېدو ټینګار کوي. فریبا ظاهر د دې موضوع جزئیات لري.
جنرال ایواز ابن عوف تیره ورځ د اعلان وکړ چې دی د پوځي شورا له مشرتابه استعفا کوي او له ډیر فکر او سلا مشورو وروسته دې نتیجې ته رسیدلی چې عبدالفتاح برهان عبدالرحمن د پوځي انتقالي شورا د رئیس په توګه د دنده مخته یوسي. تر دې یوه ورځ دمخه د سودان ولسمشر عمر البشیر له واکه لرې سو او جنرال ابن عوف د پوځي انتقالي شورا د مشر په توګه د سودان واک په لاس کې واخیست. البته اوس هم لسګونه زره سوډانی اعتراض کوونکي چې سیاسي مخالفین دي په پلازمینه خرطوم کې د پوځ لخوا د کاخسل پر ضد مظاهره کوي. راپورونه وایي اعتراض کوونکو د جنرال ایواز ابن عوف د استعفا له کبله خوشي وکړه. دوی وایي غوښتنې تر اوسه نه دي منل سوي نو ځکه په خپلو مظاهرو ته دوام ورکوي. اعتراض کوونکو د اپریل پر 12 په سودان کې د پوځي وضعیت ته رامنځته کېدو اعلان رد کړ او هغه د هیواد په ګټه ونه باله. دوی د دې کار پر ځای د داسې حل لارې پر ضرورت ټینګار کوي چې د عمر البشیر تر لرې کېدو وروسته ډیموکراسۍ ته لاره هواره کړي. دغه سیاسي مخالفین یا د اعتراض کوونکو غورځنګ یو ملکي انتقالي حکومت ته واکس پارلو غوښتنه کوي. د سودان واکمنې پوځي شورا پرون ژمنه وکړه چې یو ملکي حکومت به راولي. د شورا پرون دا هم ویل چې تمه لري دغه انتقالي دوره به تر 2 کلونو دوام وکړي او وروسته به انتخابات کیږي. شورا دا اعلان کړی چې پخوانی ولسمشر عمر البشیر به د ټولوژنې ادعا او د سپینولو لپاره نړیوالې جنایي محکمې ته ونه سپارل سي، بلکې هغه به پخپله په سودان کې محاکمه سي. 15 کلن بشیر له تیرو 14 اونیو راهیسې د هغه د 10 کلنې واکمنۍ پر وړاندې د اعتراض کوونکو سره مخامخ و چې تېره ورځ د پوځ لخوا له واکه لیرې سو. د ملګرو ملتونو سازمان هم له پوځي انتقالي شورا غوښتي چې د سودان وګړو ته د دې هیواد د سیاسي بحران په هواري کې رول ورکړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. تاسو زمغغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان کې ووري او په اف ام سل 0.15 بیا په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. ک انټرنیټ لري نو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو .com هم زمغ خبرونه په مستقیم ډول اوریدل شي. درنو زه د 12 خبرونو د ورستۍ خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره ستار فروخ په سټوډیو کې د فروخ صاحب خیر اغلاست.
مراد صاحب تشکر از شما. ساعت 6:30 شام است.